السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن یک شنبه د حمل یوري ولسم او د اپریل شپږم نیټه ده. د سهارنی خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف وایي نړۍ هغو ګواښونو ته پاملرنه نه کوي چې له افغانستانه پیښیدونکي دي. میرزیایف پرون شنبه په سمرقند کې د منځنۍ آسیا او اروپایي ټولنې په سرمشریزه کې وویل چې منځنۍ آسیا او اروپا دواړه له مشترکو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. هغه دغه ګواښونه ترهګري، سخت دریزي، افراطیت، سایبري جرمونه، د نشه یي توکو قاچاق او کډوالي بللې ده. د ازبکستان ولسمشر ویلي چې د دغو ګواښونو د مخنیوي لپاره باید د طالبانو له حکومت سره تعامل وشي او افغانستان کې زیربنایي پروژو او پانګونې ته کار وشي. د سمرقند غونډه د ازبکستان په کوربتوب پرون شنبه ترسره شوه چې د منځنۍ آسیا او یو شمېر اروپایي هیوادونو مشران پکې جرګه شوي وو. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې یې د ګاونډیو هیوادونو ورته اندېښنې بې ځایه بللې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی دا اونۍ پاکستان ته ځي چې د سفر موخه یې له دغه هیواد سره د اقتصادي اړیکو پیاوړتیا ښودل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د دوی د دفتر مشر ایریک مایر به د یو پلاوی په مشرۍ د اپریل له اتمې تر لسمې پورې په اسلام آباد کې وي. ویل شوی چې دغه پلاوی به له پاکستاني چارواکو سره د قانونو په برخه کې د پانګونې او په ټوله کې د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو پر پیاوړتیا خبرې وکړي. اقتصادي همکاري او ورهاخوا به یاد پلاوی له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې هم خبرې اترې ولري. یاد پلاوی داسې مهال پاکستان ته ځي چې هغه هیواد کې اقتصادي او امنیتي ستونزې په دې وروستیو کې ډېرې شوې دي. ټاکل شوی د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا د متحده ایالاتونو سفر پیل کړي. د نتنیاهو دفتر د شنبې ناوخته وویل چې نوموړی به یک شنبه واشنگټن ته روان شي او هلته به د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د ایران د ګواښونو او د امریکا پر نویو تعرفو خبرې وکړي. د نتنیاهو د دفتر د معلوماتو له مخې په دغو لیدو کتو کې په غزه کې د برمته شویو اسرائیلانو د خلاصون، د ترکیه او اسرائیلو پر اړیکو او د نړیواله جزایي محکمې د هغه حکم په ضد خبرې کیږي چې نتنیاهو یې په جنګي جنایت او د بشر ضد جنایت باندې تورن کړی دی. ټرمپ او نتنیاهو د نړیواله جزایي محکمې دغه تورونه بې بنسټه بللی دي. او د افغانستان او نیپال تر 19 کلنو کم عمره کرکټ ملي لوبډله نن یک شنبه د یو ورځنیو لوبه د لړۍ په دویمه لوبه کې سره مخامخ کیږي. د کرکټ د نړیوال شورا د معلوماتو له مخې نننۍ لوبه د نیپال د پلازمینې کټمنډو په مولپانی سټیډیوم کې ترسره کیږي. د دواړو لوبډلو ترمنځ لومړنۍ لوبه د تیرې پنجشنبې په ورځ ترسره شوه چې افغان لوبډلې نیپال ته د 130 منډو په توپیر ماته ورکړه. د دغې لوبلړۍ دریمه او وروستۍ لوبه د حمل په شلمه نیټه ترسره کیږي. د افغانستان تر 19 کلنو کم عمره لوبډله له نیپال سره تر لوبو وروسته د 19 کلنو نړیوال جام ته د غوراوي په سیالیو کې ګډون کوي. نړیوال جام ته د وتلو په دغو سیالیو کې افغانستان له عمان، هانګ کانګ، متحده عربي اماراتو او نیپال سره مخامخ کیږي. د دغه لوبو غوره لوبډله به د 2023 کال نړیوال جام ته لار پیدا کړي چې د زیمبابوي او نامیبیا په کوربتوب ترسره کیږي. دا وو خبرونه. تفصیلی زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام. په بریتانیا کې د وی افغان خزینه فعالې د پناه ردیدو ته خبرګونونه. د خزو فعالان وایي دغه خزی د پناه ور دي.
هر هغه څوک چې د خزو حقوقو لپاره کار کوي نو دوی ګواښونو سره افغانستان کې مواجه دي. په دې اساس دا پریکړه صحیح کړنه ده.
ملګرو ملتونو پر پاکستان غږ کړی چې د کډوالو استلو دروي. یو افغان کډوال وایي
حالات ډیر زیات خراب دي په هر ځینو کوڅو کې. البته چاپیا جوړ کیږي، خلک وړل کیږي چې کیم ته داغه جینې وطن ته وړي. موږ په خپل کورونو کې پټ یو.
یو شمیر خبریالان وایي له هیواده بهر په غیر مسلکي کارونو لګیا دي. پکتیا کې د نیالګیو ایښودلو موسم زیات ګرم شوی، خو د نیالګیو په ځانګړې توګه د نیولرونکو ونو د نیالګیو بازار بیا خوند نه لري.
سکل ماشاءالله خ مال ده خن یغی ده خو خرج ډیر کمزور ده زور نه رسیږي کنه مو که کوشش کوو سمال خ پرزان به باندې خرج کو
دا چې پسرلای دی او د نیالګیو خدلو ګټه چاپریال ته څه ګټه رسوي په دې اړه درته یو ځانګړی مرکه هم لرو. هیله دا تر پایه مو ملتیا وکړه.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
وروسته له هغه چې د بریتانیا حکومت دغه هیواد ته د وی افغان خزې د پناه غوښتنه رد کړه په دې هیواد کې د خزو او بشري حقوقو میشته فعالان د پریکړه غیر عادلانه بولي. د دې ډلې زینوې ازادي راډیو سره خبرو کې د بریتانیا د حکومت د پریکړې په غندر سره وویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو اوسنۍ وضعیت او د خزو او د حقوقو پراخ سرغړونه د پکتو د دې خزې ژوند به حالت له جدي ګواښونو سره مخامخ شي. دوی وایي چې باید بریتانیا په دې ډول پریکړو له سره کتنه وکړي. تفصیل په دې راپور کې
وروسته له هغه چې د بریتانیا د حکومت لخوا د وی افغاني خزي د پناه غوښتنې درادولو په اړه راپور خپاره شول، په دغه هیواد کې یو شمېر میشتو افغان خزو د بریتانیا د پریکړه غیر عادلانه بولي او په دې اړه د بیا غور غوښتنه کوي. په بریتانیا کې ځینو میشتو د بشري او د خزو د حقونو فعالانو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د طالبانو له لوري د خزو د حقونو پراخو سرغړونو او په افغانستان کې د بشري حقونو اوسنۍ وضعیت ته په کتو دغه هیواد ته د یادې خزي بیرته ستنول به له ګواښه خالي نه وي. له دې ډلې مریم مصطفی
واقعا جای تاسف داره از نظر من رد درخواست پناهندگی زنان افغان.
دا واقعا اندیښنه زیاته ده. افغان خزو د پناه غوښتنو ردول په ځانګړې توګه د هغو چې د بشري حقونو په فعالیتونو او اعتراضونو کې برخه اخیستې ډېر اندیښمنونکي ده. د بریتانیا په شان د خزو د حقونو ملاتړو هیوادونو له لوري د دې وضعیت او ترخو حقایقو نادیده نیول د دغو خزو ژوند له ګواښ سره مخ کوي. دا پریکړې باید د سیمو شرایطو او واقعي ګواښونو په بشپړه پوهه
په بریتانیا کې د خزو د حقونو بلې میشتې فعالې نظیفې حقپال ازادي راډیو ته بیا وویل
افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت لاندې جندر اپارټاید جریان لري. یعنی معنا یې ده چې د افغانستان د ښځو او د ښځو د فعالینو پر مخ محدودیتونه ډېر زیات دي، هغوی شکنجې لاندې دي، هغوی حقونه نقضیږي او هر هغه څوک چې د ښځو حقونو دپاره کار کوي نو دوی ګواښونو سره افغانستان کې مواجه دي. نو په دې اساس دا پریکړه صحیح پریکړه نه ده او په دې پریکړې باندې د بریتانیا حکومت باید تجدید نظر وکړي.
بریټانوي ورسپانې کارډین تازه راپور ورکړی چې د بریټانیا حکومت د مستعار مینا نومي وی افغان خزي د پناه غوښتنه رد کړې ده. په راپور کې راغلي چې مینا په افغانستان کې د بشري حقوقو د دفاع لپاره خپل ځوان لګواک سره مخ او وروسته یې بریټانیا ته پناه وړې ده. د کارډین پټکو د بریټانیا د کورنیو چارو وزارت وړاندې معمولا د هغو خزو چې د خزو د پیاوړتیا لپاره یې د کار لامل د طالبانو لخوا د هدف ګرځېدو خطر سره مخ وي او دا چې د لویدیزو پروژو سره به یې همکاري اسناد او شواهد وړاندې کړل د پناه غوښتنې غوښتن لیکونه یې منل. خو د 2024 کال د وروستیو دریو میاشتو د کډوالۍ د احصایو لمخې د شپږ ویست افغان میرمنو د پناه غوښتنې غوښتن لیکونه هم د بریتانیا د حکومت لخوا رد سوي دي. د ګارډین په راپور کې دا هم راغلي چې د مینا دوسیه ته د رسیدنې مامور ورته ویلي چې تشخیص سوي چې ته کبیر ته افغانستان ته ستنسي د زورونو یا زیان له رښتینی خطر سره به مخ نسي. پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته افغان ښځې د تعلیم او کار په ګډون له سختو محدودیتونو سره مخ سوي دي. یو شمېر هغه ښځو چې د دې محدودیتونو په خبرګون کې اعتراضونه پیل کړي وو د طالبانو لخوا بندیان سوي او څه مودې د دوی په زندانونو کې تیرې کړې. د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر وړاندې د دې ټولو محدودیتونو لګولو او له سختو اقداماتو وروسته ډیری افغان ښځې له دغه هیواد ووتلې او ګاونډیو هیوادونو یا امریکا او اروپا ته کډوالې سوي.
په بریتانیا کې مو د وی افغان خزې د پناره د دوه تخبرګونونه واوریدل. اوس پر راشو دي چې ملګرو ملتونو له پاکستان غوښتي چې له هغه هیواد د افغان کډوالو د ایستلو جبري لړۍ ودروي.
په داسې حال کې چې له پاکستان د ای سی سی یا افغان سټیزن کارت لرونکو او بیا اسناد کډوالو پر وړاندې د نیول او له دې هیواد د ایستلو د پراخ عملیاتو د پیل خبرونه خبره شوې، د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې له پاکستان غوښتي چې د اسلام آباد، راولپنډۍ او نورو ښارونو څخه د افغان کډوالو د ایستلو او جبري ستنونې لړۍ ودروي. د کارپوهانو ډلې د اپریل په 4مه په یو اعلامیه کې ویلي میلیون افغانان په پاکستان کې پرته له دې چې په مشروع غوښتنو یې غور وشي د ستنېدو له ګواښ سره مخ دي. په اعلامیه کې ویل شوي د پاکستان د حکومت دا اقدام د بشري حقونو او کډوالۍ د نړیوالو قوانینو څخه ښکاره سرغړونه ده. په اعلامیه کې راغلي افغان خزین جونی نرخزیان قومي او مذهبي لګکی د پخانی حکومت چارواکي او امنیتی کارکونکي د بشري حقوقو مدافعان د رسنیو کارکونکي او خبريالان په دې برخه کې تر ټولو زیانمنونکي دي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو له پاکستان غوښتي چې په دې برخه کې د یو گاونډي هیواد په توګه خپل مهم رول ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان په جبري ډول د افغانانو د ایستلو په وړاندې د ضرب الاجل بیرته راګرځول په نوم کمپاین پیل کړی او په دې کمپاین کې د هغو افغانانو کیسې راخیستي چې له پاکستان تر ایستلو وروسته یې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. دغه سازمان د اپریل په 4مه په یو اعلامیه کې ویلي چې پاکستان په غیر قانوني ډول افغانانو باسي. پیلامه کې راغلي په دې اړه د دوی د پیل شوی کمپاین هدف د هغو افغانانو د غږ پورته کول دي چې له پاکستان د جبري اخراج له خطر سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان له بیلابیلو سیمو راپورونه وایي چې دغه هیواد د ای سی سی او بې اسناد افغان کډوالو په وړاندې د نیولو او ویستلو پراخ عملیات پیل کړي. په اسلام آباد او راولپنډي کې د ای سی سی کارت یو درلودونکو افغان کډوال چې محمد الله نومیږي ازادي راډیو ته وویل
حالات ډیر زیات خراب دي. په هر ځینو کوڅو کې البته چاپیا جوړ کیږي خلک وړل کیږي چې کیم ته داغه جنې وطن ته وړي. موږ په خپل کورونو کې پټ یو. اقتصادي حالات مو ورستر بلې خرابېږي. نو د پاکستان د دولت نه مو هیله ممدا ده تر څو موږ ته دغه کوم وخت سره کړې وو دغه نور هم په سیلا لګوت کې تر څو موږ خپل کارونه په کراټول کو.
په راولپنډي کې میشته بل افغان کډوال نور الله وویل
پولیس چې دی نیول نه نیول شروع کړی دی. موږ خپل کورو کې پټ یو او نه یوازې دلته بلکې کراچۍ کې هم پېښور کې هم پولیس چې دی په زور زموږ کورو ته نوځي مهاجر رانیسي راشړي حاجي کیم ته لیږي او حاجي کیم نه چې دی بیا افغانستان ته ډیپورټ کوي.
د پاکستان حکومت په جنوري کې اعلان کړی و چې د ای سی سی افغان تابعیت کارت لرونکي کډوال باید د مارچ تر 1 پورې له دغه هیواده په خپل خوښه ووځي کنه نو له ټاکلې نیټې وروسته بعد دوی په وړاندې له زوره کار واخیستل شي. که څه هم وروسته اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د پاکستان د دولتي اسنادو پر بنسټ خبر ورکړ چې دا نیټه د اپریل تر 10 غزول شوې خو راپورونه وایي چې همدا اوس د اسلام آباد او راولپنډي په ګډون د دې هیواد په بیلابیلو ښارونو کې د افغان کډوالو د نیولو عملیات پیل شوي او کور په کور د پولیسو پلټنې روانې دي. د پاکستاني او دراپورونو پر بنسټ پتی ورو څو ورځو کې لږون افغان کورنۍ چې د ای سی سی کارتونه در لرل د تورخم لاري افغانستان تستنی شي. د غراس پرون دان ورسپانه د کراچۍ د چارواکو په حواله خبر ورکړ چې لدی خاره د 14,130 افغانانو د استلو بهیر پایل شو. د راپور لمخې دا هغه افغانان دي چې د ای سی سی کارتونه لري او تر اوسه پولیسو څباندی 150 کسان نیولې دي.
azadiradio.com
د افغانستان د خبريالانو مرکز په یو شمېر هیوادونو کې په ځانګړي ډول ویدیزو هیوادونو کې د افغان خبريالانو او رسنیو کارکونکو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې ډیری دغه خبريالان د مهال په شاقه کارونو بوخت دي. خپل خبريالان هم د ستونزې تاییدوي.
هغه ته هم ما ريپورتر کاوه د کندهار څخه خبريالي مې کول ورسره او هم مې دوی خبرونه په اونۍ کې درلودې.
کندهار کې یو پخوانی خبريال او رسنیز کارکونکو و نو ما وړی چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې دورو سره جرمني ته کډوال شوی او نه غوړي د موضوع د اساسیت له کبله یې نوم په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل اوس له رسنیز ډګره ډېر لري په نورو کارونو بوخت دی.
دلته مش په المان کې د جاب سنټر د خواڅخه غاړستل کیږي چې مش باید په هوټلونو کې کار وکړو یا مثلا په داس ځایونو کې کار وکړو لکه دی لا ګرونو ورته وايي په اصطلاح د ګودامونو په داس ځای کې کار وکړو. ولی مش په هغه خپل مسلکونو کې چې مش د افغانستان کې درلودل یا اوس په علاقه توانایي تر اوسه پورې رساله ده پښته کارا کوي سدا بډې شي.
د رسنیو څیړونکو ژورنالیست زیرک فهیم چې د محل په فرانسې کې اوسېږي هم ازادي رادیو ته د خبره وکړه.
وی ارتیا لري باید کار وکي او خپل کورنۍ ته حلاله نفقه پیدا کړي. اما په خپل مسلک کې کار ورته ځکه ستونزمن دی چې ځنې ژورنالیستان چې په دې وروستیو کې اروپایي هیوادونو یا نورو هیوادونو ته تبعید شوي دي هغه دغه هیوادونو له ژبې سره ناشنا دي او که ژبه زده کړي نو په ځینو هیوادونو کې قوانین فرق لري. نو په دې وجه باندې ډېر شمېر ژورنالیستان چې دي هغه د خپل مسلک په ځای باندې نورو مسلکونو ته مخه کړې ده او نور کارونه کوي.
د افغانستان د خبريالانو مرکز هم په یو شمېر هیوادونو کې د خبريالانو او رسنیزو کارکونکو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي وای. ډېرې د اوس په نورو چارو انډیر شقه کارونو پوښتي. دغه مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې برخې مشر سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل دوی د دغه هیوادونو له رسنیو غواړي چې افغان خبريالان او د رسنیو کارکونکو دوی ورته او ته په پام جذب کړي.
مرکز خبرنگاران افغانستان.
د افغانستان خبریالانو مرکز د هغو رسنیزو بنسټونو څخه چې په لویدیځو هیوادونو کې لکه جرمني او فرانسه کې دي، غواړي چې د افغانستان د رسنیزې ټولنې هغه وړتیاوې چې اوس په دې هیوادونو کې دي د دغه هیواد رسنیو ته معرفي کړي او یو ځانګړی پروګرام دې ته ولري څو زموږ خبریالان دغه شان وکولی سي په خپل کار او حرفه کې بوخت پاتې سي،
د همان کار خود یا حرفه خود مشغول شوند.
دا غوښتنه داسې مهال ده چې یو شمېر افغان خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو بیا په خپل ابتکار او شخصي هڅو ځینې رسنیز کارونه پیل کړي دي. خبریال صفت الله زاهدي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د جرمني په بون ښار کې میشت شوی، یو آنلاین راډیو جوړه کړې چې ټولنیزې پاڼې هم لري.
موږ په ویبسایټ کې جلا د راډیو لپاره یو بله پاڼه هم جوړ کړې چې هلته آنلاین راډیو د بېلابېلې خپرونې دي او دا خپرېږي. دغه سره ترڅنګ موږ د افغانستان شاغ رادیو لپاره پر سوشل یا پر ټولنیزو پاڼو باندې لکه فیسبوک، انستاګرام، ټویټر او ټیک ټاک باندې هم خبرونې لرو.
یا د جرمني په هامبورګ کې د زرمینی عزیز په نوم د یوې رسنیزې کارکوونکې لخوا د تلویزیون 25 په نوم د تصویري تولید یوه هڅه، په برلین کې د فرنګي فعال محمود سعید په زیار د هڅو په نوم د یوې مجلې چاپ او څو نورې هڅې. خو له دې سره بیا هم په ډېر شمېر سره افغان خبریال او رسنیز کارکوونکي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په جرمني او نورو اروپایي هیوادونو کې میشت شوي، یا وزګار دي یا هم د افغانستان د خبریالانو مرکز په خبره نورو او آن شاقه کارونو ته یې مخه کړې ده.
له خبرونو ور آخوا
د پکتیا اوسیدونکو وای چې سږ کال بازار ته د خرڅلانه لپاره په ډیر شمیر کې زینتي او میولرون کې نیالګی راول شوی، خو د خلکو اقتصاد یاري نه کوي.
په پکتیا کې د تازه میوه د پیداوار په خکېدو سره د باغونو جوړولو، د میولرون کو نیالګیو کینولو او ځینې ځایونه د ځنګلونو احیا او بیا رغونې ته د خلکو پام ډیر شوی دی. دوی وای د غلو ترکرلو او د هغې د پالنې په پرتله د میولرون کو ونو زحمت او تکلیف لږ، خو بڼوالو او بزګرانو ته یې حاصلات او اقتصادي ګټه ډیره ده. په پکتیا کې د نیالګیو کاروباریان وایي اوس مهال نیالګي د همدې ځای په قوریو کې کرل کیږي چې په دې سره یې کیفیت ښه شوی، خو د خلکو اقتصاد کمزوری دی او رانیولې ورته ګران دي. په پکتیا کې د نیالګیو یو پلورونکي نعیم جان مشال راډیو ته وویل
سږکال ماشاءالله ښه مال ده، ښه نیالګي ده، خو خلک ډېر کمزوره ده، زور نه رسېږي. کنه موږ ښه کوشش کوو سه مال ښه په ارزان قیمت په ارزانه بیې باندې خرڅ کړو، نه د ګردیز پوریا سده مال ډېر په زیاته قیمت باندې په موږ باندې هم خرڅوي.
د پکتیا یو شمېر اوسیدونکي د خلکو اقتصادي ځان بسیاینه په دې پورې تړلي بولي چې د کرنې د پراختیا، نیالګیو د برابرولو او ځنګلونو په حیا کې ورسره اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه هر اړخیزې مرستې وکړي. د پکتیا دوه تنه اوسیدونکي حاجي حنیف او محمد خان وایي
انشاءالله یقیني درته چې دا اوس دا ما واخیستل دا شی مې دا واخیست لای درې زره لای اته وي سره پیسې حکومت ته چې خو سره وکړي د خلکو خارج ته دېون ضرورت پیدا شي.
نن سبا وخت حاله جای په جای دغه ونې خلک اخلي بوټي اخلي دغه کوي لګوي پکتیا ته راته اوس باغونه حساب کتاب زیاته ډېر دي هر شی ستا نور تم خلکو چانی اخیستې په کار دا وای اخلي وی لګوي حکومت هم په کار مرسته وکړي کومک وکړي ورته ورسوي ټول هغه ته ورته ورسوي خلک مطلب کېږي دي.
د پکتیا اوسیدونکي زیاتوي دا سیمه باغونو او په ځانګړي ډول میوه‌لرونکو نیالګیو لپاره ډېره مناسبه هوا لري، خو په دې برخه کې ورسره پوره مرسته نه ده شوې. یو ځایي قومي مخور علاءالدین وویل
باغونه خو څو وارې طلب کړي دي، اوس هم نومان په زراعت کې نیمشته دي، چې راکوي نه نومان هم نیمشته دي، راکوي نه راکېږي نه ډېر ده، ډېر ښه باغونه کېږي، ډېرې ښې مڼې کېږي، ډېر ښه بادام کېږي، ډېر ښه هر څه فصل دلته ښه کېږي، ځکه دا ځکه شګبسته ده.
بل لوري ته د پکتیا د کرنې د برخې مسؤلین وایي چې دوی هڅه کوي د نیالګیو کینولو، باغونو جوړولو او په ځانګړي ډول د ځنګلونو د بیا احیا لپاره امکانات برابر او ورباندې عملي کار وکړي. د کرنې د برخې مشر مولوي محمد امین هاشمي وویل
د زراعت وزارت له خپلې بودیجې انکشافي بودیجې څخه د پکتیا ولایت لپاره هم بودیجه تخصیص کړې وه، سپېغه باندې شپږ زره نیاله واخیستل شو د چهارمغزو او هغه د پکتیا ولایت په نهه ولسوالیو کې چې هغه ځنګلدار ولسوالۍ دي او هغه چهارمغزو نتیجه پکې ورکړې دا ده هغه توزیع شول او خلکو ته ورکول شول کوشش وکړو چې د راتلونکو لپاره هم هغه ساحې چې هغه ځنګلاتونه خالص وي دي ویغو د احیا او د سرسبزي لپاره ترتیب برابر کو.
د یادونه وړ ده په عموم کې په پکتیا کې د سپرنی موسم په پیلېدو د نیالګیو کینول پیلېږي او دا چې یاده سیمه سوړ اقلیم لري نو د نیالګیو کینول پکې د تودو سیمو په پرتله ډیر وخت دوام پیدا کوي. په پکتیا کې مڼې، زردالو، شفتالو، آلوبالو، چارمغز، زنغوزي او د ځینو نورو ونو وچې او لمدې میوې ښه نتیجه ورکوي. خو د مڼو خو حاصلاتو ته په کتو په وروستیو کلونو کې د دې سیمې خلکو د نورو میوو په پرتله د مڼو باغونو ته توجه ډیره کړې ده.
اوریدونکو په پکتیا کې مو د نیالګیو د کینولو واوریدل. دا چې په سرلای د نور څه کول پکار دي ترڅو چاپیریال تازه وساتل شي په همدې اړه وند نور مسلو زما همکار احمد شیبر له محمد ولی مدقق سره مرکه کړي.
شیبر صاحب، سرلای لکه څنګه چې طبیعت برته له سره راځي په کال کې همداسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو. خلق ډیر کارونه دي په پسرلی کې کوي سي خو ټول لومړی کار دا ده چې چون موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرغونتیا لپاره فصل لرو او د فصل په لکه نورو ملکو په رقم نه ده چې هر وخت وړي نیال کېني، نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کېنو. ولې نیالګي باید په مسؤلیت سره کېنو که هر څوک په هر اندازه توان لري که هغه توان دیوی گلدانی جو لری سی پا گلدان که او گل پر ورش ورکی او کوایی سی پا غطا کسا من دی نیالگی که نوی دا لمرای کار دا سی خلق کولای سی او دا دیر نمصرف واری او کم مصرف بندی دا کار کولای سی. خو دیدی سر پخوا که دیر مهم دا دا سی مونگا دا که نولی نیالگی او چنگ روزنه و که چنگ پالنه و که دوی تا چنگ دی کال پر جریان که بیاو. دوما خبر دا ده چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلی کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سي ورته وایي د دوه مدیریت په څه شکل باندې وکړو، لکه په خزلې دي په کور کې که دا د ترکاري خزلې وي او که کور کې نورې سي دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کېږي. یوې هغه عضوي مواد دي چې هغه خپله په طبیعت کې په څه پرېږدي هغه خپله تجزیه کېږي. له دغه نه څنګه کولای شو چې ګټه ترې واخلو، پرې نه دو چې چاپیریال ککړ کړي. دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسوي، دا په خوره باندې بدلېږي. موږ تاسې په کورو کې په افغانستان کې مثلا یوه ښځه په اشپزخانه کې کار کوي، د پیازو پوټکي دي یا د کچالو پوستونه دي یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد چې دي، دغه ته خلک په د زبالې په سترګه باندې ګوري. ولې دوی کولای سي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي او دا په کارو باندې بدل کړي.
د دې عضوي مواد چې تاسو یاد کړل لکه د پیازو پوستکي او د بانجان رومي او یا داسې شیان، کنه دا څه رقم مدیریت کې څور سره وکړي خلک؟
ګوري، دغه زباله په مجموع کې له کوره مدیریت کیږي. اول اقدام دا ده چې موږ دغه عضوي او غیر عضوي زبالې بیلې کړو. موږ اکثره هیوادوال دغه زبالې ټولې په یوه کڅوړه کې سره اچي، په دې کې پلاستیک هم پروت دی، کاغذ هم پروت دی، د دې نوشابو قوطي هم پراته دي، په څنګ کې دغه د خوراکي موادو پاتې شوني هم پراته دي. دغه که چیرې موږ له اول سر نه دا بیل کړو او دغه عضوي دغه پوټکي چې دي د خوراکي موادو د دې لپاره په خپل کور کې یو ځای ولرو که چیرې حویلۍ ولرو او حویلۍ کې یو ځای ورته وکیندو او دا هلته ور واچوو پرېږدو تر یو وخته پورې په سر باندې لږ خاوره ور واچوو، دا بوی هم نه کوي او دا هلته خپله تجزیه کېږي. بالاخره دا په خوره باندې هلته بدلېږي که استفاده هم ترې کوله ښه تر ښه کنی حداقل د خاورې د ګټې لپاره دا کوی شو همالته یې وساتو.
یعنی وبخشي لدینه لدينا دکوت په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده؟
سل پسلو کې د نباتاتو لپاره خوراکي مواد دي. دا هغه خوراکي مواد چې طبیعي دي، دي کې کیمیاوي شیان نشته، دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته. بل اخر موږ کوی شو کچېره وړ وړ د ترکاری پټی لرو، دا برته د ترکاری پروزلو کې لدينا ډیره ګټه خو ډیر ښه حاصل لري.
او وبخشي تاسو ویل که څوک حویلې نه لري په فرضاً کابل کې په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات، کندهار او نور، که چیرته څوک هتا په اپارتمان کې هم ژوند کوي خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته، ځایونه شته، نو خو هلته هم ذخیره کولی شي.
دغه ټول بلند منزلونه چې موږ جوړ شوي دي هلته رهایشي منطقه ده، خلک پکې ژوند کوي، دوی یوه آزاده ساحه لري. دوی په ډېر ښه شکل باندې مدیریت په دې خاطر کوي چې دغه تعداد زیات کورونه چې دلته ژوند کوي دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کړي او دغه زبالې خپله هر ورځ هلته راوړي، له دې نه چې ځایي کې هلته یوه چې دوی ډېر زیاته خوره دوی تولیدوي سي په تناسب د دې چې یو کور په تنهایی باندې د خورې تبدیلي کړي. ولې وړوکی مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړو، څنګه د احساس د درک د مسؤلیت وکړي چې دغه کار کې سهم واخلي. ما یو وخت چې په دولت کې مسؤلیت درلود په کابل ښار کې یو ځای اوسې هلته به د حیوانات ذبح کول، لکه کشترګاه ورته ویلې د حیواناتو. نو دغه سړی یعنی د چاپیریال د ککړتیا لپاره ډېره عمده منبع وه، یعنې ډېر زیات چاپیریال ککړاو، شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه، اوبه خاوره ټول. بالاخره دو سره موږ کار وکړ، دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي چې دي هغه که په هر شکل باندې وو دته م ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه، او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته د پخوره باندې تبدیلېږي. تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله، لږ فشار هم پرې راوړ، خو وروسته له شپږو میاستو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړ له دې نه دوه چنده زه د دغه کورې نه عاید لاسته راوړم. دا خرڅوله باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله، باغو ته انتقالوله، دا منبع د عاید ده.
په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده، په افغانستان کې خلک په ښارونو کې له پلاستیک سره څوک
ګورې چې برسه دنیا به پریدو. زه سه خپل تجربه په اساس درته وایم، د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې، په ننګرهار کې، په هرات کې، په قندهار کې نصیب کومه ښاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا دغه هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده. دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي، او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپل سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو دغه په وس باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي، په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي، بالاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي. وي ساتي دا فقط په یو شکل باندې لکشکي د خپله سودا تر اخلي، دغه پلاستیکي کڅوړه بیرته اچي په خزانو په ځای کې. دغه چون د پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري، په ډېر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي، او دا کوشش اکثره چې وګورې دا بیا بیرته په دغه ویالو کې چون هلته شمال کمی دغه ویالو ته دلمي، نو ویالې ته چې دا ولوېده دغه د اوبو جریان چې راغی دغه اوبه په دې کڅوړه کې ننوځي. بالاخره هغه منفذونه یا هغه پلونه چې دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندوي. د کابل په ښار کې دا ټولې ویالې چې ته ګورې دا ټولو د پلاستیکو بندې کړي، ولې د دې د مدیریت لپاره ډېر اسانه کار، ډېر اسانه کار دا ده که چېرې هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او دا شیان که چېرې زموږ هېوادوال نه کوي، حداقل دغه د خپل عادت وګرځوي چې د کومې کڅوړه نه استفاده وکړه دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي. غوټه دي کې هغه غټه خلطه دي په وړې غوټې باندې بدله کړي، بیا دا شمال هم نشي پورته کولی او بیا نشي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي.
مدخص ک د اوبو مسلې ته فشارونه کې راسو، د باران له اوبو سره څوک څه کولای شي نن سبا په سرلای دی په سرلی کې بارانونه وي؟
د باران اوبو د مدیریت لپاره چې مثلا موږ وکړای شو په ویلي کې که چیرې د ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه چې اوبه راوځي دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو، او دغه اوبه اوته څاو ته مسیر ورکو، او دا اوبه هلته ولاړې شي حداقل مثلا دوه متره ژوره، یې ډېره ژوره دې نه وي، په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي. فکر وکړه سهار کور دوه متره مکعب اوبه که چیرې ذخیره کړي د باران او بو او د پر تدریج سره د او بو لاندې د مزکی لاندې به جذب سي د په وګد محل کې د مزکی لاندې واټر ټیبل سي ورته یا د او بو ساته د مزکی لاندې دره پورته کیږي بیا داسې راپورته سوه د مزکه کې نمای زیاتیږي او بل اخره ګلان او بوټي کوي سي خنو مو کی